پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. دوی بجې دي د ازادي راډیو د دې سات دولس بجې دي. معذرت غواړم، د ازادي راډیو د دې سات خبر خبرونه رپورټونو او خبرونو ته ځانګړې سوې ده. نن د شنبې ورځ ده، د همالیا د ورې د میاشتې 15 نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال چې د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 14 سره برابر ده. نن په افغانستان کې رسمن د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت بهیر پیل سو. په خبرونه کې به ورسته پر دې خبرې کوو، خو اول به وار ورکو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې نن راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د بغلان ولایت پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو د خپل ماین د چودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته نن په دې هیواد بریدونه وکړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن د راتلونکي ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه پیل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ورغی او خپل نوم یې ثبت کړ. ښاغلي عبدالله له نوم لیکنې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې افغانان باید د نوم لیکنې نږدې مرکزونو ته ورشي او د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په دې اړه په روانه خپرونه کې جزئیات اورئ. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پر وسلوالو پرون د خپل ماین د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د امنیت قوماندانۍ وایي ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته دغه راز ویل چې د بغلان د دوشي ولسوالۍ او پلخمري ترمنځ په لوی لار کې هم د پولیسو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویل چې د جګړې له امله د لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. نوموړي د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په دوشي ولسوالۍ کې کابل ته د وارداتي برېښنا جریان هم بند شوی دی. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هند له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دفاع وزارت سرپرست وین جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هند له بهرنیو چارو، کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې، د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند په راتلونکي کې د ښوونې او روزنې، د غرض پوځي، خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د ولسوالیز خوندي باثباته او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هند تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته څلور MI-40 ډوله ترمیم شوي هلیکوپترونه ورکړي. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد هوایي بریدونه وکړل. دا بریدونه د شنبې سهار وختي پیل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه پر سوریې د حملې اعلان وکړ او وویل چې دا هوایي بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي او ډلیزې وژنې د وسلو د استعمال د مخنیوي په هدف کېږي. ولسمشر ټرمپ د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د مجرم او وژونکي دیکتاتور خطاب وکړ او وویل چې په دوما ښار کې د کیمیاوي د کارولو له امله به لویا بیه پرې کړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال هم پر سوریه وروسته هغې د راکټي برید امر وکړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه رپورټونه خپاره شول. د سوریه دولتي تلویزیون ویل چې د دې هیواد دافي هوا ځواک د امریکا او متحدانو پر الوتکو ډزې کړي دي او 14 توغندي په هوا کې خونسا کړي دي. سوریه او متحد ایران دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او روسیه بیا خبرداری ورکړې چې دا حمله به عواقب ولري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند مایک پمپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به سم او پیاوړی کړي. پمپیو د سی آی ای یا د امریکا د مرکزی استخباراتو له مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند شوی دی. خاغری پمپیو د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون ویل چې له ایران سره اټومي تړون ترمیموي او کچیرته د سمیدو امکان نه و ولسمشر ته به وړاندیز وکړي چې له خپلو متحدانو سره یوې ښې موافقې ته په رسیدو کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړۍ د لویو قدرتونو اټومي تړون شرمونکی او ناسم بللی دی. هغه د یاد تړون د استعمال لپاره وخت ټاکلی دی او ګواښی کړی دی چې د نه سمیدو په صورت کې امریکا ترې وځي. د 2015 کال د دې تړون پر اساس په ایران د اټومي پروګرام په خاطر بندیزونه لرې کیږي او له ایران هم د یورانیمو د بډای کولو د ګواښونکو راکټي پروګرامونو د مخنیوي ژمنه اخیستل شوې ده.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبرونه تر یوې بجې د پادې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وساد 12 بجې او 15 دقیقې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم سپتونې پر بهیر چینن رسمن پیل سوی خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې واوري پر دې بهیر باندې چې په افغانستان کې امنیت یې د دې پروسې لپاره یو سرخن بللی. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د شفافو او عادلانه انتخاباتو مرکز فیفا په دې پروسه باندې څه خبرې لري؟
پروسه پیل شوه، خو طبیعتا د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دې پروسه کې بهیر کې برخه واخلي.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې پر دې خبرې کوو چې د امریکا متحده ایالاتو له خپلو نورو متحدانو سره لکه له فرانسې او برېټانیا سره په ګډه نن وختي پر سوریا هوایي حمله پیل کړه. په دې خبرونه کې مو دیرش دقیقې د مخدر موادو په ارتباط ځانګړي پروګرام ته ځانګړي کړي دي. نو د دې ټولو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر رسمن پیل شو. د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کېږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال معاذ الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په څلورو دیرشو ولایتونو کې 1419 مرکزونه پرانیستي دي. د دغې پروسې لپاره 10000 کسان موظف شوي دي چې خلکو ته د نمونو د ثبت په بهیر کې کار وکړي، خدمت وکړي، او دوی وایي چې پوره تیاری لري چې دغه بهیر به په بریالیتوب سره بشپړ شي. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې یو مرکز ته ولاړ او خپل نوم یې ثبت کړ. عبدالله پر نورو خلکو هم غږ وکړ چې خپل نومونه دې ثبت کړي او که د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر وي د رای ورکولو په دغه بهیر کې دې ګډون وکړي. عبدالله ومنله چې امنیت د ټاکنو لپاره سره ستونزه ده، خو هغه د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس دغه سیمې ته تللی وو او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. پردیس صاحب، نور اوریدونکو ته څه ویل لري؟
مننه جلال صاحب. د افغان حکومت اجرایي رئیس نن د په کابل کې نادریه لیسې ته ورغی او هلته د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په مرکز کې خپل نوم ثبت کړ او لاغي وروسته خبريالانو سره په دریو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. یو مسله دا و چې د ویل د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د ولسی جرګې او همدارس د جمهوری ریاست د نوم لیکنې دغه بهیر خورا مهم و چې نن پیل شو او دا یو نیک ګام دی. دویمه مسله د امنیت پر اړه باندې دوی ویل چې لا هم امنیت یو ستونزه ده، اما هڅه دا کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه د دغه انتخاباتو امنیت تامین کړي. او دریمه مسله دوی ویل چې که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د امه پوهاوی پر اړه باندې خپل پروګرامونه لرل، اما د لولس غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په مهم پروسه کې د دې لپاره خپل نمونه په مغه نږدې مراکزو کې ثبت کړي او په دې ترتیب وشي کولای چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون
وکړي.
خوشحال هستم که امروز در روزی اول ثبت نام رای دهنده ها ثبت نام کردیم برای رای دادن. برای رای دادن چه در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و چه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام ضروری است.
بله جلال صاحب، که وخت وی یو څه دغه د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسې باندې م کې اوس اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
دغه یو خبره مخکې تر دې چې دغه پروسې ته ورسو، اوریدونکو ته باید وایو چې دوی هغه وخت کولای شي چې د نومونو د ثبت مرکزونو ته ولاړ شي چې اتلس کلن وي او د افغانستان تذکره ولري. نو تر اتلس کلنۍ کښته او هغه کسان چې د افغانستان تذکره نه لري نسي کولای. اوس پر دې سه مهرباني.
مننه جلال صاحب. بلی تاسو د خبرو په تایید، اول شرایط خو اتلس کلن وي او بله تذکیره ولري. دغه پروسه په راتلونکو دوو میاشتو پورې، یعنی په اوله میاشت کې د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان په ټولو 24 ولایتونو د دې په مراکزو کې دغه پروسه رسمن پیل شوه. له هغې وروسته چې دغه لومړی پړاو بشپړیږي، دویمه مرحله به یې د ولسوالیو مراکزو ته غځیږي او په درېیمه مرحله کې به لرو پرتو سیمو ته. تقریبا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې 2000 مراکز په ټول افغانستان کې ټاکل شوي دي چې د دې د امنیت د ټینګښت په اړه وار له مخه اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله ښودلې چې په دغه پروسه کې د خلکو ګډون زیات وي او په دې ترتیب وشي کړی راتلونکي انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
ډېر زیاته مننه. کور دې ودانه دیس پر دې ستا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا له اجرای رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې. دغه مرکه په سره واوراوریدونکو حدیث پردیس په پیل کې له یوسف رشید څخه پوښتنه کړې ده چې فیفا ولې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون له امله اندېښنه لري.
پروسه پیل شوه، خو طبیعتا د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی فرصت ده چې دوی په دغه پروسې کې بهیر کې برخه واخلي، خپله دومریکنه وکړي. دا به یو ګام له یو خوانه د پروسې د شفافیت په خاطر چې هغه کره احصایه د خلکو معلوم هستی چې څومره واجد شرایط په کوم سیمه کې دي او دغه د سیستماتیک هغه تقلبات او بالاخره د غلو څخه مخنیوی وکړي یو برخه کې. او په دوم قدم کې دا ده چې نور خلک دغه د تاکلیز دغه تعذیب و جنجالونو او بالاخره لغه هغه کړکیچونو نه خلاصي، ځکه چې دغه ټاکنې په عین حق چې فرصت کله کله کېدای شي په یو ګواښ باندې بدل شي او دا خلک په تکلیفي او عذاب کوي. نو دا یو لوی قدم ده تر څو چې ما دغه نن دغه پروسه کتلې په کابل کې او ځینې معلومات له ولایتونو لرم دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی په دې برخه کې متاسفانه چې یو لویه ستونزه تر اوسه بلل شوې ده. خلک پوره خبره نه لري او په مرکزونو کې چې ګورم لکه چې اوس مثلا زه په یو لیسې کې یم، صرف تر اوسه پورې دغه د یو رسمي بجې د یو نفر نوملیکنه کړې ده او دا خپله ښیي چې هغه پوره عامه خبره وای او پوهاوی خلکو ته نه ورکړل شوی. او که په راتلونکو ورځو کې دا وجه ته موږ رقم زیدو د خلکو لګول لپاره پروسه ډیره محدود ده، د خلکو ګډون به ډیره محدود شي. پکې
رشید صاحب، کچیرته د خلکو ګډون کمرنګ وي نو طبیعتا په دې ټوله پروسه خپل اغیز لري.
دقیقا که د خلکو حضور کمرنګ وي، اماغه د پروسه مشروعیت د خلکو حضور نه پیلېږي. که د مشارکت محدود سو خلک ګډون کم وو، د خپل د ټاکنو لپاره یو بد ډیر ده، ځکه چې د ټاکنو هغه جوړښت بلخه د خلکو رای دی، د خلکو حضور ده. او کدی که کمره که برخه وخت شده دغه د ټول بهیر مشروعیت او سلامت ته پوښتنه لاندې راځي.
بله رشید صاحب، د خلکو د حضور پر رابطه باندې تاسو مغه اندېښنه مطرح کړه. له دې ورخوا د امنیت مسله یو جدي موضوع، یعنی اندېښنه مطرح کیږي. نور کوم مسایل چې بالاخره د دغو دوو مسایلو نه ورخوا چې کولای شي په ټوله کې د انتخاباتو په پروسه باندې خپل منفي تاثیرات ولري، او څنګه کېدای شي چې کمیسون له دغو مشکلاتو ستونزو څخه ووځي؟
کمیسیون باید دغه پروسه ولسی کړي. یو هغه د میستر شاو دفتری او رسمي کارونه دي چې هغه ادارات سره ترسره کوي، هغه باید په ټول شفافیت سره ترسره شي چې د خلکو هغه اندېښنه دا چې په پروسه کې مداخله ونسي، مال نفوذ ونسي، سیاسي لدنه منفي ګټه ونخلي، هغه یو بحث ده چې باید کمیسیون کار پرې وکړي. حکومت سره په عین حال کې دوی باید ولس سره اړیکې ټینګې کړي. دوی دغه وظیفه او رسالت ده چې د قومي مشرانو سره، د سیمه له متنفذونو سره، له او کسانو چې په خلکو کې خپل غږ لري او حضور لري، له هغو سره باید سره اوس د زر ته زر رابطې ایجاد کړي چې خلک په بهیر کې برخه واخلي. د شفافیت لپاره باید ګامونه تر پاملرنه ونیول شي. سیاسي ګوندونو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته د نظارت فرصت مساعد شي.
د فیفا اجرایی رئیس چې د حدیث پردې سره یې پر انتخاباتو خبرې کولې، که تاسې نظر لرئ د اتصالاتو پر 1300 شمېره باندې موږ ته دا اوس پیغامونه راوستوئ که مو ګډون کړی وي یا مو نوی کړی، موږ به یې خبره کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوریدونکو، ما مخکې ویل د اتصالاتو پر ټلیفون معذرت غواړم. د افغان بی سیم پر 1300 شمېره باندې موږ ته تاسو خپل پیغامونه راوستوئ که مو په انتخاباتو کې رای نوم ثبت کړی وي یا مو نوی ثبت کړی، چې ولې مو دا کار کړی یا مو نه دی کړی. اوس به ورسو یوسف ځدران اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی ټاکل شوی چې د ترکیې د خصوصي سکتور یو 25 کسیز پلاوی سبا کابل ته راشي. د دې خونویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی د ترکیې سوداګرو د پلاوی له افغان سوداګرو سره په بیلابیلو سوداګریزو موضوعاتو وغږیږي. ښاغلی پسرلی تمه کوي چې د دغو سوداګرو په سفر سره به د افغانستان او ترکیې ترمنځ د خصوصي سکتور په برخه کې همکاري پیاوړې او سوداګري لا ډېره شي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ترکیې ته د افغانستان د صادراتو کلنۍ اندازه شاوخوا $1 میلیون او د وارداتو کلنۍ اندازه $3 میلیون ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د افغانستان په 3 ولایتونو کې د زعفرانو د پیاز د ویشلو بهیر پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل تر دوه راتلونکو میاشتو پورې 245 میټریک ټنه د زعفرانو پیاز په افغان بزګرانو وویشل کیږي. د ښاغلي رستمی په وینا د زعفرانو د کښت پراختیا، د کیفیت تضمین او ورته د بازارونو پیدا کول هغه مهم هدفونه دي چې دا وزارت ورته سکل جدي کار کوي. د افغانستان زعفران دا وخت په نړۍ کې لومړی مقام لري او ډیر هیوادونه یې اخیستلو ته لیواله دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي: $1 او یا افغانۍ، €1 شپږ اتیا افغانۍ، £1 اتنوی افغانۍ شپېته پوله، €1 اتلس افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 590 افغانۍ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1080 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 440 او یو لیتر ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي.
اوریدونکو، وروسته په خبرونه کې د مخدرو موادو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرونو د اوریدو لپاره یې راسره اوسئ. په پوره نیم ساعت کې به بیا په 12:30 بجو تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. تر هغو پورې به ورسو سالی محمد صالح ته. د امریکا متحدو ایالاتو او نورو متحدانو یې لکه فرانسې او برېټانیې نن سهار وختي پر سوریې هوایي حملې پیل کړې. دغه مسله صالح څېړلې ده. او صالح، اول خو که داسې وکړي چې د سوریې باندې د هوایي حملې د ایران هغه مهمې برخې راته ووایه.
اولنه، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر لسپینې ماڼۍ د دغه پوځي اقدام امر صادر کړ. ډونالډ ټرمپ تېره شپه وویل د دغه پوځي اقدام هدف د سختو ویجاړوونکو وسلو د کارونې مخنیوی دی. د اعلان وکړ چې د سوریې پر هغو حکومتي تاسیساتو یې دی چې د کیمیاوي موادو د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي د حملې امر صادر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سوریې ولسمشر یوه هیوله، جنایتکار او وژونکی مشر وبله او ژمنه وکړه چې بشار الاسد د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیا وی حمله بای با پری کوي. دغه حمله د سوریې پر دومه شهر سوي و چې په نتیجه کې لشتلره دروت سرویشت ملکیان وجل سی وی دی. پر سوریې د هوایي حملو د اعلان پر مهال شغلی ترامپ وویل یو ګډ عملیات د دوستو هیوادونو فرانسې او برېټانیا له وسلوال پوځ سره د اجرا په حالت کې دي. موږ له دواړو هیوادونو مننه کوو. ټرمپ تېره شپه خپلو خلکو ته په وینا کې ویل چې دغه حمله د اسد رژیم لخوا د اپریل پر 8 په دومه ښار کې د زهرجنو ګازو د حملې په عکس العمل کې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه حمله د اسد رژیم ترسره کړې ده. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په اسمان کې اور او لوګی تر سترګو کېده. د سوریې دولتي تلویزیون خبر کړه چې د سوریې پوځیانو د دافي هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر روسیې او ایران ژاو کړی چې د بشر الاسد رژیم لملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ویل چې اوس باید روسیا فیصله وکړي چې پر هغې تیاری لارې ځي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د بشر الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې نیم میلیون ملکیانې وژلي او یا له مهذبو ملتونو سره چې د اسد مخالفت کوي درېږي. بله فرشتې،
وای دوی چې د اپریل په مانیټا دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې په شارګوټي کې د دوما په نوم په یوه سیمه باندې د کیمیاوي موادو حمله وسوه. البته د امریکا متحده ایالات او غربي ملګري ادعا کوي چې دا کار د بشار الاسد ځواکونو کړی چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل شوي، خو بشار الاسد او روسیې دا خبرې رد کړې دي. سالی پر سوریه د دغه هوایي حمله د پایل په اړه عکس العملونه څه دي؟
عکس العملونه بیلابیل دي، ځکه چې بیلابیل لور یو عکس العملونه څرګند کړي دي. روسي خبرداری ورکړي چې دغه حمله به بې عواقبه نه پاتې کیږي. خپل سوریه او متحد هیواد ایران دغه حمله له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه پوځي اقدام په کلکه غندلې او خبرداری ورکړي چې دغه اقدام به د سیمې په سطح عواقب ولري. روسیه او ایران د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریه د حکومت ملاتړ کوي.
پرون د سوریه پر مسله باندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ غونډه وسوه. روسیه دغه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې څه ویل سول سالی؟ که څه لنډ معلومات پر دې ورکړي اوریدونکو ته.
بله، د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د سوریه په اړه اضطراري غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل د واشنگټن د اټکل له مخې د بشر الاسد رژیم د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50 واره کیمیاوي وسلې کارولې دي. Let's be clear. Assad's most recent رازی پشکاره وای د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي گازو کاروانه د لخوا د کیمیاوي وسلو لمړی دویمه دریمه حتی نه څلويشتمه کاروانه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریه په جګړه کې لږ تر لږه 50 واره کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری ویلي د لویدیځ د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه د دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته ویل چې دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي لکه امریکا، فرانسا او برېټانیا هڅه کوي چې د بشار الاسد رژیم او د هغه نږدې متحدې روسیې ته ضربه ورکړي.
د سالی محمد سالی څخه مننه کوو. اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی به په سوریه کې یوازې د بشار الاسد د رژیم هغه پودي اړې په نقشه کوي. نو د ازادي راډیو پر پاڼه باندې د دغې نننۍ پیښې چې د امریکا حمله کړې دي او په سوریه کې وضعیت څنګه دی، ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. تاسو که انټرنټ لري نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. زموږ د ویب پاڼې پر انګلیسي برخه باندې rfrl.org ته ورسئ او دغه ویډیوګانې تاسو کتلای شئ. ډېر ژر به پر ازادي باندې هم تاسو د دغو پیښو په اړه عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړئ. نو لطفا له ازادي راډیو سره اوسئ. یا په یاد ولرئ چې که تاسو په افغانستان کې د نننیو انتخاباتو لپاره د نوم ثبتونې پر نننی بهیر باندې نظر لري، مشتید افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې خپل نظرونه په پیغامونو کې راوستوي. په همدې خبرونه کې به بیا درته خبر کړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به ورسو احمد تکل رپورټ لري. په افغانستان کې د امریکایي جنرالانو د فعالیت څرنګوالي په اړه یو تازه رپورټ پرسوي. احمد تکل یې جزئیات وړاندې کوي.
پاتریشا گاسمن لیکي جنرال جان کیمبل چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و ویلی وو چې په افغانستان کې به د ژور بدلون شاهد وي. له د مخکنی قومندان جنرال جوزف ډنفورد په 2014 کال کې د افغانستان په جګړه کې بریا هغه خبره بللې و چې د په وینا باس نه دی پکې پکار. له هغه مخکې جنرال جان الن اعلان وکړ چې دا جګړه به وګټي. په 2011 کال کې جنرال ډیوید پترایس ویلی وو د جګړې اختیار یې له طالبانو څخه اخیستی دی. په 2010 کال کې جنرال ستینلی مکریستل ویلی وو چې بریا لا هم ممکنه ده. او په 2009 کال کې جنرال ډیوید مکرنن ویلي و چې امریکا په افغانستان کې نه ماتیږي. د بشري حقوقو د څار د ټولنې جګپوړي څېړونکي او لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي چې اوسنۍ قومندان جنرال جان نیکلسن باید تر ټولو زیات په حقیقت پوهوي. بریاوی د قومندانانو په ویناو کې ونه لټوي، بلکې باید په روغتونونو کې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د قربانیانو لیدو ته ولاړ شي او وادي وري چې هغو څه وایي. میرمن ګاسمن لیکي چې د وروستیو کې په ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو د حملې د یو قرباني ځوان لیدو ته تللې وه او هلته یې یو 15 کلن ځوان ولیده چې دواړه پښې په بمبارۍ کې پرې شوې وې او د ښځو په ګډون د کورنۍ څو غړي هم وژل شوي وو. د بشري حقونو د مدافع میرمن لیکي چې د نړیوالې ټولنې استازي هم د ولسمشرۍ د دوو تیرو انتخاباتو په ګډون په افغانستان کې د پاموړ بریاو یادونه کوي. لیکوال زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې له 28,000 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 25,000 زیات نور ټپیان دي. میرمن ګاسمن لیکي چې دا ملګرو ملتونو ته رسیدلي رسمي ارقام دي او ښایي اصلي ارقام له دې زیات وي.
سمو اوریدونکي، ګلزمان صادق له کونړه پر انتخاباتو باندې لیکلي دي چې مرکزونه تر څو چې حکومت سره یو موټی نیسي انتخابات به هیڅ معنی ونه لري. محمد قاسم دواکه له هلمند لیکلي، په لشکرګاه کې د انتخاباتو په دفتر کې د نمونو لیکنه روانه ده خو په ولسوالیو کې نشته دا بهیر. حکومت باید ولسوالۍ له طالبانو پاکې کړي څو خلک هلته خپل نمونه ولیکي. عبدالواحد هلمندوال لیکلي، ډیر خوشبین یم، پروسه ډیره شفافه ده خو ځینې محدود کسان شته چې د وظیفې څخه شایي بده استفاده کوي. امیر خان ایوبي له هلمند لیکلي، انتخابات چې اوس ښه خبره ده خو درغلۍ پکې نه وي. بشیر حبیبزی د لوګر د ازری ولسوالۍ څخه لیکلي چې موږ په انتخاباتو کې ګډون نکوو ځکه اوریدونکو تاسو که خپل پیغامونه سوکر واستوي، یعنی یو پیغام څو واری په مکرر ډول روانه ستوي، نسی کېدای چې ستاسو پیغامونه سم ولوستل سي. نو لطفا یو پیغام یو راستوي. مدرس غواړم دا پیغام نسی لوستل کېده، نسم لوستلای. د محمد رفی د کندهار د شاولی کورس خلی کلی دی چې د افغانستان ځواکونه دی یو پلا عملیات وکړي او بیا دی انتخابات تر سره کړي. اوریدونکو دا ستاسو خپل نظرونه دی. ازادي راډیو په دې کې هیڅ نه دغه نه لري، یعنی نظر نه لري. دا هغه څه چې تاسو فکر کوئ ازادي راډیو درته خبروي. په افغانستان کې نن رسمن د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل سوه، نو تاسو کولای شئ چې خپل نظرونه د ازادي راډیو په پروګرامونو کې هم درسته افغان بسیم پر تاسو اتل شمیره د مسیجونو یا پیغامونو ټلیفوني پیغامونو لاري له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسته د مخدرو موادو سره د مبارزې په ارتباط یو ځانګړی پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تاسو ته مخدرو موادو په ضررونو باندې خبرې درته کیږي او دا چې څنګه کولای شو چې خپل ټولنه د دغه سیوي خطرناکې ستونزې څخه وساتو او ځانونه څنګه وساتو. دغه پروګرام هر اونۍ زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي. تاسو په دې خبرونه کې هم واوري. په همدې ارتباط باید وایم چې دغه پروګرام که تاسو غواړئ چې له سره یې واوري یا هر بل داسې رادیو پروګرام که غواړئ له سره واوري یا یې له خپلو دوستانو سره شریک کړئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. په دغه ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټول مطالب په مکرر ډول خپریږي او بیا یې هلته تاسو لوستلی شئ. او که چیرې غواړئ چې یو پروګرام له سره واوري، تاسو کولای شئ چې هغه پروګرامونه زموږ د پروګرامونو د مهالویش له ځایه پیدا کړي او بیا یې واوري. ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې یو ځانګړی برخه شته چې هغه د جګړې د قربانیانو په اړه خبرې کوي. په دې کې په افغانستان کې د وروستیو انتحاري او تروریستي حملو د قربانیانو د معرفي برخه ده د هغوی د کورنیو د غړو سره خبرې کیږي، پر دې چې هغوی څوک و خبرې کیږي. نو که تاسې د دې سره علاقه مندي لرئ، تاسې کولای سئ چې دغه ځانګړې ویډیویي رپورټونه وګورئ او پر نورو انټرنیټي سایټونو یې د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. دلته بیا زموږ د ټویټر پاڼه هم شته، زموږ د فیسبوک پاڼه هم شته. نو تاسې ته دا ټول معلومات راغونډ کړي دي تر څو تاسې با خبره پاتې سئ. رضوان مراد دغه په سټوډیو کې دی، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه نن رسمن د افغانستان په ټولو ښارونو کې پیل شوه. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په ډنډې غوري ولسوالۍ کې پر طالبانو خپل مین چاودېدلی دی چې له امله یې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مدني فعالان او کورنۍ له دولت نه غواړي چې هغه برمته شوي را خلاص کړي چې طالبان شاوخوا 500 ورځې وړاندې د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره برمته کړي وو. متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له ادعا وروسته په دې هیواد نن بریدونه وکړل. دا بریدونه سهار وختي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په سپینه ماڼۍ کې اعلان شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې مسکو با په سوریه د امریکا او متحدانو د حمله په عکس العمل کې د امنیت د نړیوال شورا عاجله غونډه وغواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نومان مایک پومپیو وایي له ایران سره اټومي تړون به یا سم کړي او یا به په دې اړه ولسمشر ته بل مشوره ورکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به په پوره 2 بجو باندې د ازادي راډیو څخه په همدې څپو تاسو ته ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. دغه پروګرام کې به د نن ورځې پر مهمو مسلو باندې خبرې کوو. د پروګرام د موضوع به دقیقا د پروګرام د پیل په وخت ترته اعلان کړو. د ټلیفونونو شمیرې هم به تاسو په پروګرام کې کولای شئ چې ګډون وکړئ. اوس ورځو عبدالنافع همت ته، د تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو ځانګړی پروګرام لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. دا د یو ور بیا ز عبدالنافع همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د پسرلي راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات بیا پیل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو نومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښې تر اغازه وچی مبدا یاست نه کې وړاندې کوي.
په تیرې و اونۍ کې په ننګرهار کې نګدي زرجری بزمکه د کوکنارو لکخت پاک اسوه. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقوال د پنځمې پورت ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو پر روان کال کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره د کوز کونړ، نازیانو، خویانو، روداتو، غنیخیلو او اچین ولسوالیو اړوندو سیمو کې ګډ عملیات کړي چې په نتیجه کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د ښاغلي مشرقیوال په خبره په ننګرهار کې د کوکنارو اړولو لړۍ اوس هم دوام لري او د دوی پلان دا دی چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټي څخه پاک شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویلي و چې سخت کال په هیواد کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د هرات پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 4 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په دریو بیلابیلو پیښو کې د هرات ښار او دی ولایت ته غځېدلو لویو لارو کې نیول شوي دي.
د هرات د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تیره یوه اونۍ کې توانېدلی چې د 30 کیلوګرامه هیروینو، 200 ګرامه شیشې او 15 کیلوګرامه چرسو د قاچاقو مخه ونیسي او په دې تور نیول شوي کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
د هرات پولیسو په یو بل پیښه کې نږدې 1,000,000 پاکستانی کلدارې نیولې چې د مخدره موادو له عایداتو څخه ترلاسه شوي او له جلال آباد ښار څخه هرات ته د حوالې له لارې انتقال شوي وي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په 2 بیلابیلو پیښو کې 3 تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د کندوز د امنیه قمندانی ویان انعام الدین رحمانی ازادي رادیو ته وویل چې لنیول سوی کسانو څخه یو تن یا 9 کیلو ګرام هیروئین د کرولا موټر د تیلو په ټانکۍ کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې له تخار څخه بلخ ته انتقال کړي چې د دوی پولیسو ونیول. د ښاغلي رحماني په خبره لنیول سوی کسانو څخه تحقیقات کیږي او تر لومړنیو څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د پسرلي له راتلو سره سم د کوکنارو د کښت اړولو عملیات
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی.
په کندوز ولایت کې د ښځینه معتادینو ډېروالی
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه او دپاره اقل یو 20 بستره روغتون ایجاد شي.
د کابل د امنیه قمندان داود امین سره مرکه:
بعضی اشخاص و افراد چې په نور مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د خاتمه په نوم د یوې میرمنې خاطره د سره شریکو چې وای د خپل خاوند لخوا په نشو وخت سوي ده:
حوصله مې نه درلودله چې ته چې واده او چې د مې خور راغله نه به مې قبل اولې دارا او دې مخکې څنګه وڅښوم ما حساب به خراب کړم.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو:
اوهو د دې دوه ماشومانو خسترګې رانی دي ورنو سترګو ویده دي.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې کمزوري شوي دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو: د کوکنارو د کښت اړولو عملیاتو سره سم د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې سږکال بیا په 14 ولایتونو کې خاشخاش کرل شوی دي. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ور به هم په هلمند ولایت کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل شوی او په ناامنه سیمو کې به د کوکنارو د کښت کم فیصدي واړول سي. بلې خوا ته افغان حکومت او ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کوي چې باید د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه ډیر او نور سیمو ته هم وغځول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عباد الله هننزی وړاندې کوي:
له یوې اونۍ راهیسې په ګرمو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو په سرلني عملیات پیل شوي او تر اوسه پورې په سلګونه جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ساکل بیا هم د هیواد په څلیرشت ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او د دې بوټي د اړولو عملیات په چټکۍ سره روان دي. خاغلی دانشیار وایي چې د لومړنیو راپورونو له مخې زیاتره کوکنار د څلیرشت ولایتونو په ناامنو سیمو کې په تیره بیا هلمند کې کرل شوي دي. د یادونې وړ ده چې طالبانو په ځینو سیمو کې د کوکنارو سیمو ته غځېدلو لارو کې ماینونه ایښي دي.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت
له بده مرغه چې د هیواد په 24 ولایتونو کې بیا هم کوکنار کرل شوی دي. موږ د کوکنارو د کښت اړولو زیاته ستونزه په هلمند ولایت کې درلوده. آخر مو پریکړه وکړه چې په هغو سیمو کې کوکنار له منځه یوسو چې امکان ولري، خو په هلمند کې محدودیت زیات دی ځکه افغان ځواکونو له ترهګرو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړی دی. د ننګرهار، کندهار او نورو ولایتونو په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت اړولو وخت دی، خو په هغه اندازه نه اړول کیږي چې د نشي موادو په تولید او کوکنارو په کښت کې کمبال راشي.
په داسې حال کې چې د مخدره موادو پر کارخانو باندې له شپږو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا هوایي بریدونه پیل شوي او په دې وروستیو کې د عملیات د هیواد لویدیځو ولایتونو ته هم غځېدلی دي، له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې بهرني ځواکونه د کوکنارو د کښت په اړولو کې ونډه نه لري، خو دا وزارت ټینګار کوي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو د نړیوالو ځواکونو بمبارۍ د نړیوالې مافیایي ډلې او طالبانو پر عایداتو باندې یو کلک ګزار دی او تر دې مهاله یې د نشي موادو د تولید لوی زیرمې له منځه وړي دي. په کابل کې د ناټو قاطع ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو مافیایي ډله بدل شوي او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې په جنګي عملیاتو او نورو تخریبي کارونو باندې لګوي. خو د دې ځواکونو د هوایي عملیاتو قمندان بیا وایي چې د عملیاتو د ساحې په پراخېدو سره به د هیواد په څلورو حوزو کې طالبان به نور د نشي موادو د تولید لپاره مناسب ځای پیدا نه کړي. په ورته وخت کې له درې اونۍ راهیسې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې 1500 جریبه ځمکه له کوکنارو څخه پاکه شوې ده. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافي ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د کوکنارو د مخې کمپاین شروع شوی دی چې دا کمپاین تر دې مهاله تقریبا په 15 ولسوالیو کې ترسره شوی دی. لا به تر دستور د میاشتې تر شلم تاریخه پورې په 14 ولسوالیو کې تطبیق کیږي. تر اوسه پورې په دې کمپاین کې 1500 جریبه ځمکه اړول شوې ده. د دې کمپاین تر اخره پورې به موږ 1500 هکتار ځمکه چې کوم ټارګټ موږ ځان ته تعین کړی دی هغه به د منځه وړو.
خود مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزه د کوکنارو اړول د نشې موادو د تولید په مخنیوي کې ګټه ورنبولي. خغل الکوزه وایي د خشخاشو ترکخ وړاندې باید په دې سیمه کې د بدلې معیشت لارې له بازګرانو سره مرسته شوی وای. د دې کار ګټه به دا وای چې له یوې خوا به د کوکنارو د اړولو پر مهال د مالي لګښتونه مخنیول شوی وای او له بلې خوا به د بدل کښت له لارې بزګرو ته زیان نه رسېدی.
عبادلا هنرزی و چې د کوکنارو د اړولو په اړه راپور راوروه او اوس مو د محتاجینو له حاله خبرو. په کندوز ولایت کې د نشې موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. د چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په دې محتاجینو کې د ښځو تر څنګ ماشومان هم په نشو اخته سوي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د اجمل آرین په راپور کې واورو.
په کندوز کې یو شمېر ښځې د مجبوریتونو له کبله پر مخدره توکو روږدې شوې دي. که څه هم په کندوز کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي له 9 کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د کوکنارو د کرکېلې کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر مرمنی هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي.
اما نگرانی جدی ما از معتادین مواد مخدر است که در ولایت
په کندوز کې د کوکنارو د کرکېلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوي دي. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندوز کې یو شمېر مېرمنې د بېلابېلو لاملونو له کبله پر دغې کرغېړنې پدیدې اخته شوي دي. خالبیبي یوه له هغو مېرمنو څخه ده چې د خاوند له خوا یې په جبر پر مخدره توکو متعده شوې ده. نوموړي زیاتوي چې خاوند یې څو کاله وړاندې مخدره توکي پلورل چې له کبله یې خپله یې هم پر مخدره توکو متعد شوی دی. دغه مېرمن وایي چې خاوند یې هغه په جبر پر مخدره توکو متعده کړې ده او په وښلو او ډبولو سره یې دې ته اړ کوي څو د ښار په واټونو کې سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړي، خو هغه ته باید د نشې توکو د لګښت روپۍ پیدا کړي. ما ته خاوند مې وایي چې بازار ته ولاړه شه، سوالګري او غیر اخلاقي کارونه وکړه، له هر سړي سره ولاړه شه، خو زما لپاره روپۍ پیدا کړه چې پرې نشې توکي واخلم. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د دغې مېرمنې د خاوند او یا د خپلو خپلوانو نظرې هم واخلو. خو یو شمېر ښځې بیا وایي چې د کورنۍ جګړې پر مهال دوی د خپل د کورنیو سرپرستانې له لاسه ورکړي، نو له کبله یې دوی د ژوند د دوام لپاره له اقتصادي او بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان شوي او په پایله کې د ژوند ناخوالو او فقر دوی پر مخدره توکو اخته کړي دي. له دې سره سم یو بله مېرمن چې د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي وایي چې د کورنۍ جګړو پر مهال د خپل خاوند له لاسه ورکړی، نو د ناسم روزګار له کبله یې د درنو کارونو ترسره کولو ته مخه کړې او په پایله کې پر مخدره توکو متعده شوې ده. زه اقتصادي ستونزه او ناداري دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي تر څو بیرته روغه شم او له مخدره توکو څخه خلاصون پیدا کړم. په ورته وخت کې یو بله مېرمن چې هم د خپل د نوم له ښودلو څخه ډډه کوي بیا وایي چې د ژوند ناخوالو، جګړو او مهاجرتونو له کبله پر مخدره توکو اخته شوې ده. زه اوس مهال د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره توکي رانیسم. مخدره توکي اوس مهال د بازار په هر ځای کې موندل کېږي. دولت باید د مخدره توکو مخه ونیسي او له موږ سره باید مرسته وکړي تر څو له نشه یي توکو څخه نجات پیدا کړو. بلخوا په کندوز کې د روږدو د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر محل وویل چې د دې ولایت په قلعهزال ولسوالۍ کې د نارینه وو تر څنګ زیات شمېر ښځې هم پر مخدره توکو روږدي دي.
ما پیشنهاد لرو د والي صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د ښځینه وو دپاره اقل یو شل بستر روغتون ایجاد سي، چې ما سره خپل بخش د کاش د تقاضا مواد مخدره د عامې روغتیا وعده کړې ده چې در صورت چې دا پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته دا امکانات درکړو چې تاسو د کندوز په خیر کې یوه ویلۍ یو ځای ونیسئ موقتا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې ښځینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
په کندز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي، خو له دې شمیر څخه 15% ښځې او کوچنیان جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
په کندوز ولایت کې د شزنه محتاجینو د ډېرېدو په اړه مو د اجمل آرین راپور اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو د ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنۍ سپوخ خپرېږي. اوس په کابل ولایت کې د نشې موادو پر قاچاقو او استعمال خبرې کوو. په کابل ښار کې د نشې موادو خرڅلاو او 3 لکه محتاجینو موجودیت په دې ښار کې د ګڼ شمېر جرمونو عامل یاد سوی دی. د کابل ولایت امنیه قمانداني وایي چې په دې ښار کې اکثره لوی جرمونه د نشې موادو په قاچاقو او محتاجینو پورې اړه لري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د کابل ولایت امنیه قمندان داوود امین سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کابل کې د نشې موادو کاروبار او استعمال د کابل پر امنیت څومره ناوړه اغېز کړی دی.
واقعا په کابل کې څه چې په ټول افغانستان کې د یو غټ پرابلم مشکل ګرځېدلی دی، اما که چېرته اراده موجوده وي په دې مورد کې انشاءالله مبارزه باید وشي، مبارزه کیږي. په کابل کې هم البته د ما راتګ سره سم په دویمه ورځ دی ما پلان دی یو گرفتاری د قاچاقبران او جمهوری د محتادینو پلان جوړ کړ چې خوشبختانه مو تر اوسه پورې په زرهاو کسان محتادین جمهوری کړي او شفاخانو ته تداوی لپاره مو لیږلي دي، او په دې زمین کې مونږ په لسهاو کسان مو هغه قاچاقبران چې مواد مخدر قاچاقوال یا خرڅول هغه هم نیولی دي. بعضی اشخاص او افراد چې په نورو مجرمه کې مونږ نسو هم کله چې ګورو دغه خلک اکثر معتاد دي.
د پڅه سطح کې دا کسان چې مواد خرڅوي او کابل ته قاچاق کوي دا کسان په کومه سطح کې تاسو سره معلوم کړي څوک په دې کې ډیر ښکېل دي؟
زه داسې کوم مثال یا شواهد نه لرم چې په غټه پایه کې څوک ښکېل دي په دې موضوع کې، اما په ټیټه کچه د دې قاچاقبران فوق العاده دي چون هلته ضرورت او د تجارت د یو قوي بزنس د خلکو لپاره دي، بعض اشخاص افراد لپاره. نو مو ته اوس زه شخصا تر اوسه پورې په کابل کې چې په خواهم ما دنده ترسره کړې دي اوس هم داسې یو قاچاقبر چې په غټه سطح د دغو خلکو پشتیبانی وکړي مونږ نه لیدلی. ما چې کومه تجربه لرم همدغه قاچاقبران 1 کیلو 2 کیلو همدغه غټو قاچاقبران نه راوړي اخلي او دغه 2 کیلو به په کورو کې د پوړي او د شانټول په کورو کې ورته جوړوي. البته د خپل یو فامیل داسې کوم فابریکه نشته، خپل کورنۍ خپل فامیل کې خزنر کې نه خپل معتاد دي او دغه جوړوي.
مسیرونه کوم دي کابل ته چې د غزنې کابل د مواد راوړل کیږي او دلته په پرچون فروشانو باندې توزیع کیږي؟
البته د ننګرهار مسیر ده، د پکتیا مسیر ده، شمال مسیر ده، وردګ او غزنی او د قندار مسیر هم شته د خواته کابل ته. د دې تلاشي هم ډیره سخته دی چې مثال د مزانه او 303 او 302 موټر راځي هغه کې دوه ډیره سوالي هم جبونه لټوه، دائم لټوه، بوټ هم لټوه، دا مشکل دی. خو کوای شو انسان یو په دې نورمال راوړي کابل ته.
ځینې وخت داسې ویل کېږي چې شپلې برخه کې پولیس ډېر جدي نه دي او سالنګاري کوي او ځینو برخو کې حتی د همکارۍ په تور هم په پولیسو باندې لګېږي.
دا زه منم چې بعض اشخاص افراد په پولیسو کې شته چې دوی نه پنجشنبه هغه پیسې هم اخلي د قاچاقبران نه. مو په دې ارتباط ته یو اقدام کړی دی چې دغه اشخاص افراد مو یو څو نفره ابلورس مو تبدیل کړل دي مواد مخدر نه، نور په صدد دي کوي چې دغه خط تشخیص کو او د پولیسو د صفوف نه وباسو.
ویل کېږي چې ځینې سیمو کې پولیس خپل هم په مخدره مواد روږدي دي او د خپل هم دغه استفاده کوي.
دا موضوع زن ردام پولیسو که مو صفوف کشتا خلق چه محتاد دی باری که هم مونگه پداش تصمیم لرو پلان لرم چه اغا اشخاص افراد چه محتاد دی پده موادو بانده آغشتا دی دا غا پولیسو مونگه البته پو پلا یاو کلینیک چی لرو پده کلینیک که دستخبارات و طریقه دستخبارات دفتر دا پرافه دا غا خلق چه کی گی اسلامی رولای کی گی چه پلاس ها و کسان مونگ دا غیو میاشته که هم دا غا متعدین دی صفوف دی پولیس نخارج کردی او زینی کسان چه قابل دی دیو چه تداویشی او توسیهشی دوی بیا یو تعهد ورکی هغه همکارم وکړه ده
تیر اونې تاسو متدین در ټولولو په وخت کې په ځین ادارو باندې غو کله کابل ښاروالې باندې چې د همکاري وکړي متدین در ټولولو برخه کې دلته ځین مثال نشه چې مثلا پولیس ته مشکل ایجادې مزدای موسمو کې متدین در ټول شوی دی او ال تجارایم مال تر سر کې نورم تر سر کې نور ورګن نه څونه تاسو کار رضایت لري چې خپل مسولیت ادا کړی
اصلا تاسو ولې دل چالتہ پولیس وو د ساتامې چې ډاکټرانو اما ځین برخښته چې دلچسپی نه خریده که یا بودی په پلان کې نیوی نیولی چې شاروالی باید پلان کې نیول شي وای او د خلکو نه کومه غوښتل شي وای مو معتادین تاسو ولې دلچلته ټول کړل درې د نیم سو نفر هم بوتلل د دوی هغه کورونه هغه خیمې چې جوړې شوې دي ټوټونه هغه په لرګی نه پاتې شوې امر اشخاص مونږ نه لرل چې وشکو یا هغه د پاره مونږ وسایط نه لرل چې انتقال کړو داسې خاص مشخص پروګرام وزارت مواد مخدر او د مونږ معینت مواد مخدر هم په دې مورد کې نه لري دلته دوی ډېر پروتفي پیسې لري په دې بخش کې چې په دې خلکو ولګو نو دوی ته باید موټر ونیول شي دغه ټوټې دغه کوټې دغه کورونه په ځانته جوړ کړي دا ټول باید انتقال شي هغه ځای صاف شي پاک شي جاله ونیول شي بند شي نو دا خو ټول د پولیسو کار نه ده زه په خپل وزارت هم انتقاد کوم چې په خپل وزارت کې مادي مخدر لرم قطعا دلچسپي نه دوی فقط وایي چې موږ پالیسي سازو ستراتیژي او پالیسي جوړو په عمل ډګر کې دوی څه هم نشته عمل ډګر کې ټول مشکل په پولیسو ده خو له حضرته وایم چې موږ هر نوع وظیفه بخي په موجاتې دي هغه اصلي لار دي چې موږ هغه جرائم دي جرائم پیشه دي د قانون تطبیق دي قانون تنفیذ دي قانون ده دغه لار دي موږ نه پام دي اضافي وظیفونه موږ نه خطا شوی دي سبب دي بعضی جرائم کیږي
د کابل ولایت لامنیا قماندان سره مو زمرد همکار مرسلین ارسلان مرکا اوریده او اوس هم د خاطرې نوبت دی د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو میرمن خاتمه اتکال مخکې د خپل میړه له خوا په نشو اختصو او اوس په یو نه دولتي روغتون کې د علاج لپاره بستری ده دا چې د خاتمه میړه ولې هغه په نشو اخته کړه او اوس دې میرمن ولې د نشه پرې شغل نیت کړی دی په جاره زمور له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خاله کړی ده
ایران نه راغلم دلته افغانستان ته در زندگی می وصل کور می ور وخستو دوله ک دونیم لک دری لک افغانی پیسې می تلا می درس کور می وس ور وخستو زتی چه را پات نشو بس ناصر سرگردان شلو بیا مجبور شو د تریا ک مو تخون دیم غم غلط کو د غیر ایسه د وسه پوری تریا ک من اخته مشکلاتونه کور کی غمونه جنجالونه تکاله و کله کی هیڅ دم شروع کړی دا اول مخسړی وخلو دا اول نه هغه واد شوی نو ماغي وخلو ما نه قبل امور می مجبور کړم چې زه لا دې نشته سم مجبور یم تاسو وړي وړي ورکم سرپرست نه درینم دا مې د کاکا زوی د مور می بیا موږ د عمل نه پوی نه ونو بیا م ناغیل چې د بوت خو نور یو دود د دود تا وڅ خو چې زه دې من غمل کیږي مشکل لال کیږي چې موږ څه خو زیات یار اختش لپی دا رقم څه خبره مو چې دا دسی دون زلال لري دون اسیر سرګردان دسی موږ 50 ګرام چخص ته اوس افغاني مصرف اول شپږ ورځې 50 ورځې کې دوه خلاص زما کوم خرڅ کړم چینارم خرڅ کړم زما باغونه ونه خرڅ کړې کور کې مې 50 دانې زمين دی یم لورته کوم را باغونه غل مغال به کو جنگ به کو چې تاسو دا نه خوش کوي موږ زو دي کور یو لاړ ایران ته یو دلته نشته دې دوه وړ وړ دي مکتب ته ځي خو سلام مې نه دلته چې ته چې واده چې د می خور راغلم نه به مقابله ولې دارا ولې مخ کې سره غوځي خوم ما حساب به خراب کړی نو سي تنه په ځلم به مکتب ته چې لاړ شي یلی به چې هغه مور دې پودر وې پلاټ پودر وې یا می خور لږ زت پودر وې یا دې مړ پودر وې تاریخ ته و پودر لې غوي ما تسلیم نیولې نور ناخم دې د بارش ما دې خلکو ته نه راکړي دې خلکو لې چې پودر یو تاریخ دې زما ځل کې ډیر غټ زخم ورځولې پله اولادونه راته و پودر نه خلاص شي دې تاریخ ته خلاص شي اولادو سره می جنگ ما سره جنگ زتی مچمل ملي ګلو سبق ته به تبرغلو ما دې چې مور دې تاریخ خو شر میګ پله تاریخ خو شر میګ خلاص دا عمل د پاره موږ نه قبولولو پله وروز کا ورغله مرون کور را وستل مړی شړل ویل چې ته عمل لري ماته کور ته مراد تاسو سره کومه کوم کوم تدرسې پندې خرڅه ډیر مې صاحب خراب غټ وډی زتی صاحب خراب زتی رټاکان خراب زتی ډوډې نه خلاص زتی ډیر مرزنه موږ تراپی کړو زتی خطرناک حالات را توپ خې مې خپلې سر مخکید وزتی عمل لاسونه فو ډیر درد کو ډیر سخت درد هم شمن راغ ماته جوړل است دا که نو خل موږ ته ولي خلکو تانی را کولی خالي دغه پاره تسلیم نیولم زمون ته نسو کو نو وای سبق وای مکتب ته لاشي سو کو دونو وای سامور ستاپلر پوره دي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتله او د هغې د خیرات ټولولو شاته څه ډول کیسه پټه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کنده یم دا وڑ وڑ بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراکه کنه
خزه دادل تا چکایی چه ناسته
کنده هم بیوز لخزه یم یو خیر و خیرات دوله اما
کماندان صاحب دیماشمان تاو گورا سومر تیز باره نوری دول پا بول هم ده خشتی دی و دوی بیا هم نره بیداره کیگی
خواه ماشمان خود سومر شوخ بی یواشی با مارا من نکینی
کماندان صاحب آغا خود مالدار و خلق اولادون شوخی اولو بی کئی زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نا ٹھول اوراد بی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دمی پسد کی گی دا چنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومانو خسترگی رانی دی پرانو سترگو بی دی
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیوی دی دو دی خوب هم دسته دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا د زی هر څ خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بیخیله کمړی چی
دښتیا دا خو بیخیله کمړی چی وی
زمو بیچاره غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خو د پښتدارو خلکو دی مونږ کله په ژوند یو کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب نو څنګه ټول ورځ دلته ناشته او چغي وه نستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکی وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو
کور دې چیرته دی
کور مې نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم
دروغ ما وایه خامخا ته خبره شته اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزیه ته بوزو
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانه نه څه غواړئ مرسته خو نه کوئ راسره ناحقه مو ځوروئ او دې ته مو ولې بیایې څه ګناه مو کړې ده
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
کماندان صاحب او دې ته مې ولې بیایې دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوئ قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوئ ما خوشي کوئ
راځه
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام راځئ راځئ ډاکټر صاحب خیر راغلاست
خیر یو څه قومندان صاحب دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه نو نتیجه یې څنګه ده
دا ده قومندان صاحب ته یې وګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قومندان صاحب دا ده تاسو وګورئ ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږه اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ په خیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ښه ښه
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مور ده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه دراسته وم. تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قمندان صاحب، همداسې به وکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
شد. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی